میزبان شماست صفی الله، خوش آمدین به استودیو.
سلام، مننه کوم سید سمی عباس، وقت په افغانستان کې د سهارات بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنګین کې پر ملکی خلکو د ورستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما ویلي د دوی پلټنو څرګنده کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکی خلکو ته تلفات اوښتي. دا مو د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې د امریکانو پر امریکانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. او د جولای له لومړۍ چې نن ده د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه پیدا کړې. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13 پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوې دي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او امریکا کې د بندي بشار نورزی پر برخلیک خبرې وکړي. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشار نورزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشار نورزی په 2008 کال کې امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د منځنۍ اسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې په تازه مسئلو د منځنۍ اسیا په حیاتي رول چې لوبولی دی او په راتلونکي کې به هم دوام ورکوي بحث وکړ. هغه زیاته کړه یو باثباته او آرام افغانستان د سیمې د سولې او منځنۍ اسیا د سوکالۍ لپاره مهمه دی. داسې منځنۍ اسیا چې پکې خپلواکه دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي څو له جنوبي اسیا سره پل شي، هغه څه چې د امریکا او سیمې په ګټه دی. په افغانستان کې د ناتو استازي ستيفانو پونتاکورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون پر ټویټر ولیکل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پخواني مشرې سیما سمر سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. د ناتو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایدار سولې راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزوري ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په 21 کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. وسلوالو طالبانو په قیصر کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قوماندانان قاري عبدالله او قاري عابد وژل شول او یو وسلوال زخمي شو. په قیصر کې د حملې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د ایران په پلازمینه تهران کې د درملنې په یو مرکز کې اورلګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور په حواله اورلګیدنه تیر ماخام په سینا ادهر درمل روختون کې شوی ده چې ویل کیږي لومړی 14 شوی وو او بیا وروسته اور لګیدلی دی. د ایران د بیړنیو حالاتو ادارې ویلی دي چې د اور لګیدنې پیښه شاوخوا 9 بجې شوې وه او په وژل شویو کې 15 ښځې او 4 مړي شامل دي. په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته وروسته خپاره کړو. له نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیې پرون وویل کاناډا، مراکش، نیوزیلانډ، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندي یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي، خو د امریکا متحده ایالاتونه یې له دې اعلانه مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې وویشتو استازو پرون وویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي اتحادیې ویلي له چینه به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لري کړي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي د دوی پلټنو څرګنده کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته زیان رسیدلی. دا وروسته له هغه چې په هلمند سنګین کې ملکیانو ته د هوان په ډزو کې زیان واوښت. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندان وایي چې افغان ځواکونو دغه کار نه دی کړی.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼه ګوڼه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
د برچی سلبسترز روغتون چې یو نیم میاشت شاوخوا مخکې پرې خونړی برید وشو او پکې 14 میندې او 2 ماشومان په ګډون وویشت کسان ووژل شول، لا هم عادي وضعیت ته نه دی ګرځېدلی او پکې هر څه ګډوډ پراته دي. په دې اړه تاسو ته راپور لرو. دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقونو د شورا مشر میشل بیشلت د روسیه او چین په ګډون په یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې په خلکو یې سانسور لګولی دی، هغه هم د کرونا ویروس پر مهال.
In the Russian Federation, China, Kosovo, Nicaragua, many other countries,
په روسیا، چین، کوزوو، نیکاراګوا او نورو هیوادونو کې خلک او خبریالان ځورول شوي او ګواښل شوي ځکه له چارواکو یې د کووید 19 په اړه پوښتنې کولې. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې را زو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د جون په 13 د هلمند په سنګین کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسېدلي. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندانۍ د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ور اچولې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې پړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې پر وستوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ټزو کې ملکی خلکو ته سخت تلفات رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وستوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې درویشتنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایي لوړ سي، ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرهچیانو شمیر زیات نه و، ښایي د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
د غزموږ د ملت څخه په کټ د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدمو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګیدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې دوی قطن په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سفونه وي همیشه انفلاکه مواد راوړي، دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګې موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات تم دا شولې دي. بیا مازیرو چې دا مطبوعات ته وشو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو له خوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پر ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چیانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دي رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او سوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤل دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست هو سم یو تفصیلی راپور تاسو ته خبرو. روسیه ولی په افغانستان کې امریکا سره سیالي پیل کړی ده. د هغو راپورونو په اړه بحثونه زیات شوی چې ګواکې روسیه طالبانو ته پیسې ورکولې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. که څه هم د امریکا ولسمشر په ټوټر ولیکل دا استخباراتي راپورونه کار نه ګڼل کیږي او طالبانو هم دغه تورونه رد کړي، خو په دې اړه پوښتنې زیاتې شوې دي. په دې اړه بشپړ جزئیات له منالی بشیر اورو.
د روسیې معاصر تاریخ او په افغانستان کې ګټو ته پکتو په افغانستان کې د کرملین د اهدافو په اړه پوښتنې راپورته سوي دي. د شوروي اتحاد هغه پریکړه چې د 1999 کال په ډسمبر میاشت کې پر افغانستان د حمله په اړه وکړه داسې ګڼل کیږي چې ګواکې د کمونیزم په ماتېدو او وروسته د شوروي اتحاد د ټوټه کېدو لامل سوه. په 1990 لسیزه کې روسیه له افغانستان څخه مرکزی آسیایی هیوادونو ته د تروریزم، مخدره موادو قاچاق او جګړې ته انتقال مخنیوي خپل لومړی هدف وباله او له همدې کبله د طالبانو ضد شمالي ټلوالي ملاتړ پیل کړ. کرملن د امریکا د حملې په نتیجه کې په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د رژیم د سقوط هرکلی وکړ. د دې حملې لامل د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې هغه حملې بلل کېږي چې په امریکا کې وسوې او زرګونو کسان یې ووژل. د سپتمبر د 11مې له حملو راهیسې تر یوه لسیزه زیات وخت کېږي او په دې مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، واشنګټن او نور ناټو متحدان یې ستایلي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې بار پر خپل ځان وړي او غوښتنه یې کړې چې تر پای دې دا کار ته دوام ورکړي. خو د ناټو لوی نظامي عملیات په 2014 کال کې پای ته ورسېدل او روسیې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ته زیان اړول پیل کړل. ویل کېږي دا اقدام د پوتین د هغه غوښتنې نتیجه هم دی چې غواړي روسیه د یوه ستر قدرت په توګه مطرح کړي، خو اصلي لامل یې په اوکراین او وروسته په سوریه کې له لویدیځ سره سیالي وه. روسیه په سوریه کې له ایران سره لاس یو کړ او د بشار اسد د ځواکونو ملاتړ یې پیل کړ. د 2015 کال په پای کې افغانستان ته د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبره وکړه. د انټرفیکس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د داعش پر ضد په جګړه کې د مسکو ګټې د طالبانو له هغې سره په یو ډول دي. مسکو په سوریه کې له داعش سخت دریځو سره لاس او ګریوان وه. مسکو ویلي چې روسیه غواړي په افغانستان کې تروریزم ماتې وخوري. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اولیګ سیرملوتوف په مې میاشت کې وویل له هغه راهیسې چې د 2013 کال په مې میاشت کې موږ د تروریزم پر ضد له امریکا سره بحثونه پیل کړل، په افغانستان کې وضعیت زموږ او واشنګټن ترمنځ د ایجنډا له مهمو ټکو دی. د همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د افغانستان د داعش څانګې نوم راتلو هرکلی وکړ او د 2019 کال په مې میاشت کې وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بیلګه ده. روسیه او چین په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په برخه کې یې کړي دي. له افغان حکومت سره لږ مرسته او له طالبانو سره تماسونه درلودل په افغانستان کې د روسیې رول پراخېدو ته نسي چمتو کولای. په افغانستان کې به حتی طالبان هیڅکله د روسیې پوځي حضور ته هرکلی ونه کړي. مسکو هم نس کوله یو بل نظامی ماموریت پیل کړي په داسې حال کې چې له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره له طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو خبرې شوي چې د افغانستان څلور لسیزې جګړې ته د پای ټکی ایښودو هڅې ګډوډوونکي ډیر لري او دا چې د سولې پروسه څومره ژر زیانمنېدای شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې وو. د پوهنې وزارت غوښتنه لري چې د دغو ښوونځیو د پرانیستلو پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. په دې اړه صالح محمد صالح یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړې ده. خو دغه وزارت زیاته اندېښنه دې ته لري چې په دغو سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل شي د کورونا ویروس د لا خپرېدو سبب سي. د په تیرو شاوخوا 19 کلونو کې اول وار دی چې وسلول طالبان په عامه تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د سه‌شنبې په ورځ آزادي رادیو ته په خبرو کې وویل
طالبان په ځینو سیمو کې زموږ د کارکوونکو څخه هم دا غوښتنه مطرح کړې ده چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي باید بیرته پرانیستل سي. خو موږ د طالبانو څخه غواړو چې د عام روغتیا وزارت صحي لارښودونه مراعات کړي او موږ هڅه کوو تر څو چې طالبانو ته قناعت درکړو چې په اوس مهال کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل کولی شي چې یو ستونزمن کار وي او د زده کوونکو او زموږ د تدریسي او اداري او خدماتي کارکوونکو او همدارنګه د زده کوونکو کورنیو ته د کرونا ویروس د ګسترش لامل وګرځي.
تر دې مخکې مو راپور درلود چې په میدان وردګ ولایت کې وسلولو طالبانو له تیرې شنبې د ښوونځیو د پرانیستلو اجازه ورکړې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلولو طالبانو خلک په جبر او فشار سره مجبوره کړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. خو د طالبانو چارواکي وایي دوی هیڅوک په زوره ښوونځي ته په تګ نه مجبوروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو پرانیستنه اجباري نه ده.
د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسون په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي د ښوونځیو پرانستلو ته اجازه ورکړه، لکن دا پرانستنه اجباري نه ده او نه متعلمینو حضور اجباري دی چې حتما به حاضریږي، بلکې دا پاغوی پورې مربوطه چې سمتا حاضریږي یا ښوونځي ته راځي که څنګه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصت کړی سوي دي. زیاتې تعلیمي او تحصیلي ادارې خپلو زده کوونکو او محصلانو ته درسونه په آنلاین بڼه وایي. هغه محدود شمیر ښوونځي چې له وړاندې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعال وو، ښوونکو او د ښوونځیو نور مسؤلانو ته معاشونه د حکومت لخوا ورکول کېدل او په دغو ښوونځیو کې ګډ درسي نصاب تدریسېدی. تر دې مخکې پر وسلولو طالبانو تور پورې سوی چې د ښوونځیو په سوځولو، د ښوونکو په وژلو او له تعلیم څخه د زرګونو ماشومانو په محرومولو کې لاس لري. هغه تور چې طالبانو په وار وار رد کړی دی.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږي.
اوس هم مرالې بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اینډ میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې په واشنگټن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح سوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوې. ګلوب اینډ میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همداراز د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوها کې لاسلیک کړه. دا ویډیویي خبرې همداراز په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل سوی و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل سوی د ښاغلي خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای له افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې، چې د ګلوب اینډ میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور سوی کورونا ویروس دی. ګلوب اینډ میل لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو د راخوش کولو پر موضوع ژمنې عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ سوې. د موافقې له مخې ټاکل سوی و افغان حکومت د طالبانو 5000 او طالبان به د افغان حکومت 1000 بندیان راخوشي کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوشي کړي دي. ګلوب اینډ میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې په منځنۍ چپه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه وکړو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلت د روسیا او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په نوم یې د بیان ازادي محدود کړی او پر خلکو کې سانسور لګولی. بشلت پرون هغه بیانونه هم د اندېښنې وړ وبلل چې له امریکا خبریږي او د کرونا ویروس په اړه شک پکې څرګندېږي یا د دې ویروس له کبله د پیښ خطر حقیقت پکې ردیږي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د مرګرو ملتونو د دې ادارې مشر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. له دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بیرته بندولو پریکړه کړې ده. د مرګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پرون په جنیوا کې د دې ادارې په 43مه غونډه کې پر نړۍ د کرونا ویروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیا، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. میشل بشلت څرګنده کړي چې سانسور او د بیان د ازادۍ تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کرونا ویروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډیر مهم دي. بلعکس د بشلت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کرونا د ویروس د وبا حقیقت ردوي او پر تاسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیاتې خپرېدا ته لاره جوړوي او د دې وبا د له منځه وړلو لپاره پر هڅو منفي اغېز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کرونا ویروس د لومړیو پیښو له سبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پېښوي. مشل بشلت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کرونا د ویروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډیر خوش کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغه له کرونا ویروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور سوی ویل کېږي چې په تېره یوه شواروس کې د کرونا ویروس 240,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي.
په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه ل خپل ځان او کورنۍ پیل کړې او د دې کورنۍ دونجونې پرته لدې چې پلاری د ولور په نوم پیسې واخلي د زوم کورنۍ ته ورواده کړي. دوی وایي نه غواړي خپل زوم د لوړ ولور په نوم د پیسو د پریکولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په تګ مجبور کړي او یا هم په کور دننه درانه کارونه ترسره کړي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا یو راپور رالېږلی.
ولور په افغانستان کې یو له هغو نوړه دودونو شمیرل کیږي چې له امله یې لا هم ګڼ ځوانان له وده کولو پاتې دي او یا هم د وده د مصارفو او د ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره په کور دننه او له هیواد څخه بهر په درنو کارونو مصرف دي. په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې. د دې کورنۍ غړي شفیق الله سحر وړمورز خپل خور د زوم کورنۍ ته په داسې محل واده کړ چې د خور د واده پر سر یې د ولور په نوم هیڅ پیسې وانه خستې. دای وای غواړي له دلارې نورو ته پیغام ورکړي څو د لوړ ولور له اخیستو لاس په سر شي او د خپلو خویندو، زومانو او لورګانو ژوند خراب نه کړي. دای وای
د کی ولور نه د خستل سوي د کی نوړ دودونه مخنیوي سوي په جدي شکل زوم دي ته نه د مجبور سوي سي د اقتصادي ستونزو له امله خارج ته ولاړ سي او پیسې په ډیر زحمت را پیدا کی.
روحانيا سحر چې وړم ورځي د محمد یونس په نوم لایو کسره د ژوند نوي پړاو پیل کړوي چې د ولور د نه خستو تصميم یې په کور کې په شریکني ولای سو. لایو خو د نه وړ دود په وړاندې په مبارزه کې نور ته پیغام ورکړي او لبل خوې راتلونکي ګړ ژوند لسونځو کړونو خالي وي. نو موړې ازادي رادیو ته وویل
دا پریکړه موږ د کورنۍ واسطې کتما نظر هم شریکو اندما مشره خور د هغه موږ واد کړی او دغه هم موږ ولور نه ده واقعا چې دا ډیر فرق کوي تحقیقي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې هغه خویندې چې هغوی په خپل نکاح کې یا واده کې ډېر ولور اخته دي هغوی ژوند د هغو نه د هغوی نه ده ډېر فرق کوي مستقل یې په خپلو پرېکړو کې که هغوی درس وایي که هغوی داسې نورې پرېکړې کوي هغه ښځې چې هغوی ولور نه وي اخته
د روحانی سحر او محمد یونس د وده مراسمو ته راغلو ګڼ شمېر ځوانانو او مشرانو د دوی له دې کاره هرکلی وکړ او وایي هیله مند دي چې نورې کورنۍ هم د دوی په قدم پل کېږدي که څه هم په پکتیا خوست او پکتیکا کې د لوړ ولور د له منځه وړلو او یا هم کمولو لپاره د قومونو او قبیلو په کچه ځینې تړونونه وشول خو لا هم دغه دود په خپل ځای پاتې دی په دې ولایتونو کې د نجلۍ کورنۍ له زوم څخه د ولور په نوم له 2 لک افغانیو نیولې بیا تر 1 میلیون او یا هم له دې پورته پیسې اخلي چې ډیری وخت دغه کار د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو لامل ګرځي احسان آرین ازادي رادیو پکتیا
د خبرونو لنډیز ته راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټویټر ولیکل د طالبانو له مشر مرکشي سره غږېدلی او پر هغه یې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره یې په موافقه کې منلي پر ځای کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګښتو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي له نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیه ته د سفر اجازه لري یوازې امریکا مستثنا ګڼل شوی ځکه هلته د کرونا ویروس څپه بیا خپره شوې ده او د ایران پلازمینه تهران کې بیګا یوې اور لګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي ایراني چارواکو ویلي اور او 14 د پیو روغتیایی مرکز کې شاوخوا 9 بجې د شپې شوې او ټول قربانیان ناروغان او د هغوی خپل خپلوان وو لاند خبرونه مو اوریدل کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ اوس دویمه نیمه پیلو لومړی یو راپور لرو بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو راپور په دې اړه دی چې د برچی د ملي سلبستري سیمه روختون وضعیت لا هم عادي شوی نه ده په دغه روختون باندې شاوخوا 1.5 میاشت مخکې وسلوالو حمله وکړه چې پکې د 14 میندو او 2 ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول او تر هغه وروسته بې پولي ډاکترانو د دغه روغتون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراوه دغه روغتون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکترانو د کمښت له امله نشي کولی د تیر په شان په دغه روغتون کې د ښځینه ناروغانو درملنه وکړي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري
15 ورځې مخکې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روغتون پر زیږنتون حمله وکړه د دغې خونړۍ حملې له امله بې پولي ډاکترانو په دغه روغتون کې خپل فعالیت ودراوه اوس د دغه روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې 2 ډاکتران او نرسان په دې برخه کې کار کوي
پرته له شګه چې د ام اس اف ډاکټرانو چې دلته کار کاوه خو امکانات یې په واک کې درلودل موږ له روغتونونو روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران دلته په خدمتي توګه ګمارلي دي هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت له لوري کارکوونکي استخدام شي ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده نوموړی وایي دا مهال ډاکټران ښه خدمات وړاندې کوي خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي د دغه روغتون یوه ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسی کولای د تیر په شان زیات ناروغان ونیسي ځکه په خبره د کارکوونکو او ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي
اسرت خدافو نه تنها مفتن ام اس اف بلکه خود ادمی حمله ای که بالای شپ
پرته لشکه ده ام اس اف ډاکټرانو نشټن خپل اغیز لري موږ د مسولیت د منلو لپاره چمتو یو خو په دومره موده کې د روختون بندیدل د دې لامل وګرځیدل چې د ناروغانو مراجعه کم شي
بستا بود اونا ذهنیت گرفتن که مریض دینا دی شفخانه پذیرفته نمیشه.
در دغه روختون یو شمیر کارکون که بیوایی چه هیچ ډول ګواښ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روختون قابله فوزیه روف:
ما پرسنل سی همیشه جهت خدمت
هیڅ ګواښ زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا صرف د چلډرن ویانده مریم عطایی له بې پولې ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
لبد مرغه پر ملکیانو او روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیایي کارکوونکي له خدماتو رسونې زړه توري شي. د داسې یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري، د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې ام اس اف په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاري بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیږنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پیښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده. دغې حملې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او د بې پولې ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
ازادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویلم او هرکلی کوم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د تل په څیر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزې باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې بخې ډېرې دي، نو د امکان تر حده مو یو څو پوښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند ښاغلی عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یوه اوریدونکي پیغام را واخلو چې موږ ته یې راستولی دی د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم. د هلمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د مجبزار د سیمه یم. د غزما پیغام دی چې لورو چارواکو ته ورسېږي. زموږ شپېته دوکانونه د ګریشت دغه چارواکي راغله، راته خراب یې کړو. روژانه موږ نه وبل رو، موږ ماجر یو، موږ نه وبل رو، نه کچلورې کړي، نه کاسا کړي، نه کرا خراب کړ او یو پمپ را خراب کړی. روژانه موږ راغلي د بلورو چارواکو پورې ورسېږي. موږ واسه کوره ماجر په یو وس را کې ناشې. اوس دولت راغلی به دا کورو څخه هم بارکې. موږ مسلمانو چې په کور موږ د افغانستان بچیان نه یو، موږ د مسلمانانو زامن نه یو. نور خو کومکونه وو هېڅ رانه کړه. او داسې زحمتونه چې لوډه راته ولاړ دي، شپېته دوکان یې را خراب کړ، اته کلینیک یې راته خراب کړ. یو خو کورونا بلا زموږ سره هېڅ کومکونه نه کړي. ورورجانه دغه زموږ راغلي د بلورو چارواکو پورې ورسېږي. زموږ غم دې وخوړل چې موږ ټول د مرګ سره مخامخ دي. خو کورونا ده، د دې خو
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک، خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو د دې اوریدونکي پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله به سو.
بسیار ښه. رحیم، دا چې تاسو ما دې کې هغه سیلي او د هېواد ولسمشر دی ایتونو فرمان پاسات باندې کوم لکه چې کوم سیمو کې هغه څه شي دي او یا هغه څه چې هغه د زورواک لپاره هغه څه کوي. لاندې راځي
بله کور ودان یو بل اوریدون که هم دی مشکل به هم وورو
السلام علیکم د دهلمن ولایت د ندالی ولسوالی سنراغا خبره کوم د دهلمن ندالی په ولسوالی پر سړک باندې او مؤمن غلای چې خلک په چړو کې وسو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور ته د چرای چې چې ګورې وا پوسټ پر اسمان نه بل پر چراند ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي
بله ځوک صاحب اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د ځورونې په اړه خبرې کیږي شکایتونه سته په دې اړه تاسې څه ډاډ ورکوئ دغه اوریدونکو ته مشکل څه دی؟ مننه ځوک صاحب دی خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودی یو بل اوریدونکو هم د هلمند څخه دی هغه د لوی لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د دې پیغام به هم ورو
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي راډیو ته دا پیغام پیښدم چې د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د خانشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې دي څنګه چې کیلومتر سړک واده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو ادبینا قیمت کې ډېر سیاس کار شروع شو چې انجینرانو یې سروې کول بیا د هغه نه وروسته هېچا هم دا فرصت نه ده بلی او نه بیا دغه کړی دی کار شروع کړی دی نو ازادي راډیو یوازنۍ
خواهش دا دی چې دغه د نورو چارواکو تر دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر تاثیر وکړي. دغه درو ولسوالۍ لار د کندو کفار تر نالیت ولسوالۍ مرکز پورې د امبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېره خامه چې د درو ولسوالۍ لار ته ډېر خبره کار مو ډېر همکاري د نورو چارواکو تر وژو پورې دا خبره ورسېږي.
بله ځواک سپ
یا سره یو ځواب نیو ولې یار موږ په هغه ولسوالۍ کې وخت هم په شپې کې د پرتیلې د شول سپلې خان شول سپلې ګرځېد سپلې دا هغه سپینې دي چې په وخت سره د نړۍ چې عمومي لارې ملارې چې تللې دي لارې کې مشکلات شته دي لارې خراب دي د بیا ناوې نه تر ګرځېد سپلې پورې دا لارې دې سړک جوړېدل موضوع
ودان او اورستای موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو، مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیو څو بیلګې انتخابو ځکه د خبرونی د وخت هم دومره دی چې باید دغه موضوعات پکې ځای سي. نور هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینې مشکلات رامنځته شوی دي، خلک د ستونزو سره مخامخ دي، یا کار نه لري، یا مثلا د کاري زونو موضوع ده، یا کومکونو ورته نه رسیږي، مختلف دي. اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لس هاو شکایتونه را رسیدلی دي، هغه دا ده چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي، او دوی وایي چې د غنمو لیږل د دې سبب شوی دي چې په هلمند کې غنمو بیه ډېر زیاته لوړه سي. نو په دغه ارتباط هم موږ د دوی شکایتونه لرو، غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نه خبر کوم. ما پیغام دغه دی چې دا د هلمند په ولایت کې غنم ډېر ګران دي، موږ ډېر ورسره پتنګ یو. من په 300 کلداري دي، پاکستاني کلداري. دا د هلمند والی چې دی ټوله قرارداد یې کړی و، د هلمند ټوله غنم یې رانیول رانیول، بیا په مشهورو مشهورو باندې موږ یې دولله چې نورو دولت وتاسته کېدله. بلکې من ورته په 300 کلداري دي، باید د هلمند غنم دا حکومت را وګرځي، بل خواته نه پرېږدي. سلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار څخه تاسو پیغام لرم. دا پیغام دا دی وروره، دا د هلمند ولایت دا څه چې غنم دي دا ټوله کچاکي زموږ ته معلومات کېږي، موږ یې دلی وینو دا ټوله کچاکي د هلمند څخه و کندهار ته بیا ځي کچاکي پر مختلف لارو باندې و پاکستان ته. وروره ما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله لرم چې په دا د څېړنه وکړي، سم د معلومات وکړي، بیا په اخر ورځ بیا وروسته بیا هیڅ پیدا نه کړي چې د غنم هیڅ شی نه وي. بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو پیغام مې ټول دا دی چې په دې څېړنه وکړي. نور نو وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زلا علیکم سور د ناویه د ولسوالۍ ته خبره کوم. ما دا پیغام دی دا د ناویه د ولسوالۍ په لار باندې دا شنه ساتای دی راځي دا غنم دی بری او یا ته ساتای دی غنم دی بری. پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیری د غټ چارواکو ما دا ایله چې دا بند کی دا خواسته نور شهر ورته دا خواسته غنم ګرځ دی ګران کړی چې دا بند کی بالا غنم ارزانه کیږي.
بله، تو اکسپ؟
بله، بله، بله،
لسنگری که بیتا و ساکل سوله چی آقا کمیتا باید تریبان بیکار روشی تستو چی زرو تخه مخی تریبان بیکار روشی چی باید نور دواده تا باید بسی غنم بیر خودلی چی او نور ولایت تا هم باید بطاب نسید که چی لسه حالات تی کرانتین و بیو بسن آقا تخه تریبان بیکار روشی چی وقا میتا و تا جورش خودلی چی باید دولت تا غنم پول زامی چی او منډی تر اتله او منډی کې تدبیر دي چې پورې او قانونو کې خاصې دي د ایران د بهرنۍ هیوادونو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارتان چې دې ځای کې لري هغه نو بیا نو پاکستان هغه دي چې کوم غنم د دې څخه انتقالي دي هغه د نور ولایت ته تصدیق هم چې نور ولایت ته انتقالي دي تر مرته او تر دې چې هغه خلک یې تلوي نو بیا نو په دې وخت موږ د څه شو چې باید اگر کسان چې دنه انتقال یې یا بهرنی دی ورته څه باید را انتقال نه کیږي دا څه کوم دې کوڅې دی موږ په تا کال مخنیوي نو کې نه راکمې کې د بیان وروسته لا غوښته خل چې د ګرو غوښتنه د قانوني مشره غوښتنه چې باید یا حکومت را نیسي او یا کلر را نیسي دا تاوان ورته کیږي د بیان یا د نور ولایت په انتقال شنو خلک را نیسي دا خپل دولت کې زمينه ورته متحد کی نو بیان اوس مو په دې باندې کار کوي او د دې تاسو لپاره چې کمیټه د باندې سپارل شوی تر څو چې په دې باندې کار وکړي چې دا د نړیوال انسانات لري چې په دې برخه کې دي چې په غنم راځي چې وروسته بازار ته لګي او ک نه لري خو د بازار په توان کې چې څنګه نور ولایت ته یې خري کړو شو په دې برخه کې اوس کار روان دی ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا زوکه صاحب وقت هم دغه مسلې په هلمند کې دغه موبایل وړ کړی دا د غراپورونو دقیق دی
مسلې چې دغه موبایل وړ کړی دا په دې فرشې لري دونه کوم چې د چارو پیغام یا هغه کسان چې هغه پاندوال دې دا کوي یو هم موږ دغه وختونه او چې دا یې چې دغه نمبر یې نو ولایت دې کال کې او بهر کې دې کال دې مدینان که تاسو معلومه دي کوم غنم چې دلته راوړل کیږي د پزګرام څخه کوم ځای باندې یا کوم ځای کې تقریبا د 1200 تر 2000 یا 2500 کاندار ومن خو بیا نو تاسو د خانه یو څه باندې چې شي د خانه یو څه په نو نیم چانت کوي نو هغه دې کوم غنم چې راوړل کیږي او سلامت ښه دي نه مې د کاري چې موږ یې کاندار ته ورغلی یا یې ولایت ته لوګو پرتاس باندې دې چې یا د دې ته انتقالي دا معلومات تر څو کنه کیږي نو هغه ولایتونه هم کندهار او ولایتونه هم مجبور دي چې هغه کسان چې د نن انتقالي باید خپل خو دي چې په هغې انتقال کې نو زه فکر نه کوم چې د ټول د انتقال کې خو بیا هم موږ دلته راځي چې ځان سایبان چې داخلي پولیس کې ورول څه مغوښتنه ده ټول ځین په دې باندې تاسو سره کړی چې تاسو
نور ولایت څخه انتقال وکړه په هغې باندې انتقال وکړه نو خو بیا ورنشه بله ډیر زیاته مننه کوم د هلمند والی وین عمر ځواک سب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پرسنې مو جواب کړه
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابل پیغامونه لرو چې اوس به په ګډه سره واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبد الله له کونړ څخه د عربي رادیو ټول محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم په دې لخه خبرونه خاورزم کې ولري او ورور مې زما غوښتنه ده د حکومت څخه دغه واکې د الکترونیکی تذکیرو توزیع صحه دي او ولسوالۍ ته هم غزوی زکه چې مخته روان انتخابات هم روان دي مشکلات دا نور هم شتره لکه تاسو به تر معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشینه چې الکترونیکی تذکره ونه لري نه یواله کوي نو موږ غوښتنه ده غواړه چې د الکترونیکی تذکره توزیع سهاله ورفاله ته مخزيږي او ټول ورفاله ته د تذکره سهاله پراخه شي دا لري ډو کارکونکو ته به هم غوښتنه لرم چې په دې اړه باندې د حکومت نظر تر لاسه کړي او موږ سره شریک کړي
دا زابې درادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاب دلہ د لغمان ولایت د خانې کولی ز خپتې رنگ عرض کوم موږ خپل وځه پرېښا کې کېناستو روپځي او دوګونی پیسې سکیم ورکولې رښاواله ولې ځان چلیږي د لغمان ولایت چارواکو ته وای او همدغه د افغانستان بانک چارواکو ته وای چې دا یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي دا ولې دوی جوړوي د پنځه ګونی لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپل د غوته چارواکو لاس لاندې خلکو ته هدایت کوي چې دکانداران او رکشاواله مجبور کیږي تر څو دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې کې وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ محمد امین د کابل ولایت د شاشتپال ولسوالۍ د بریده باندې مکتب چې د کنه لرو نو د حکومت څخه د یو چارواکو څخه دا غوښتنه د مختلفو مکتب چې د یو کې موږ ته شاولې کوو د شاشتپال په مابین کې نو صدا باندې چې پراته یې دې ورکړلې اسلامي یې سرنويشته پاته دي خدمه دې ځان چې موږ شاشتپال ته وایو چې شاولې کوو د لاري سره خراب دي د لوی چارواکو څخه دا غوښتنه د شنو ته چې د مکتب څخه چې د ګیر ورکړلې چې تا یې کورې نو پرېږیم په دې باندې دا دې
السلام علیکم زده کندهار پنځوي ولسوالۍ څخه خبرې کوم موږ د حکومت سره ډېر په مشکل کې زموږ ګرد خان دغه باغو ته تیر کړی دی په جته خان او په سریاو کې او دلته زموږ په دغه په دغه انګور د تخدو په څو حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې یو سارو ته په خپل سروش غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار یې ګن سره نه وړي موږ ولا خپل عیالو ته وړي موږ ځي وړي دغه ته یا شام په وړي یا خپل پوسټ ته وړي زموږ د حکومت مشرانو کې دا غوښتنې دي چې بعد زموږ دا غوښتنې هم نه لري و سلام
نن یې اسد الله دې د ورځګانې ته کې ځل سره څنګه نسان ګورې دي چې له کوم چې مکتبونه شروع شول چې دې غوښتنې نه معرفي څخه ده موږ مثلا د کورو کې نه چې وخت هغه څه موږ تیرې نه نت تر څه دګي کې نه نت لا درس وای نه نور څه دګي کې دې درس وای نه موږ دې غوښتنې ځل نه غوښتنې حل کړي خو سلام
دا زړه راډو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګنځ د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په غزا کې ډېر زیاته کورونا خبره شوی او د کورونا د وایرس د واجی نه شکل به ډاکټران یا حیاتان راغله نه غو به پورا هر کلی تر رسیدګی نه شوی کولای مونږ یو درې ځل وخ 500 کوسولیس برابر کړی دا چې هغه په کورونا باندې ډیر نفر په کډال ته کورونا نیولی وو د کورونا له وجې نه کرنټین شوی وو ډیر سخت ستونزې سره مخ شوی چې هغه ولسوالۍ نه لامنیت نه او له هسپتال لټولو نه تایید شوی دا د لوګر په ولایت کې لمنګ سره مرسته نه کیږي او د موږ د حاضر د ولسوالۍ نه دی مریض او نه د کورونا او نه د بیا سکرو نه دی دغه ولسوالۍ هیڅ غم نه راته خړل کیږي خدای دې وکړي د افغانستان وړپونی چارواکي د حاضر ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي
لوګر ولایت څخه خبرې کوم او آزادې رادیو نه موږ ډیر منندوی یو دا 15 کال د آزادې رادیو څنګه تعقیب کړی دا او د فارو د غریبو د چارا غږی همیشه پورته کړی دا موږ ډیر منندوی او څومره چې وستای لاکم دا دا یو شکایت زلرم چې ما غا دوی خور کې چې دا شپخانی دی لوګر دی کړي کابل دی ډیر غټ فساد کوي روان دا او دا ډاکټران ډېر نه پروا دي پیسې اخلي رشوت اخلي نور مونږ چاته وځو او چاته چغي وکړو بس دا یوازې ازادي رادیو د مونږ هیله ده چې د مونږ حق خپري السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه کوم درنو وريدون کو چې مشته مو پیغامونه راستولې و او د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې و. مو هم د دې در تخبر کړ او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې چارواک سره هم وژغېږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسي ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو او جواب تاسو ته درواورو. نو ستاسو د نور پیغامونو په هیله يم او تر دوخته په منې د مخه د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره ورسره همکاري کوي. کورې ودان او تر بلې خبرونې تاسو هم پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.